علیکم د مازیګر شپږ بجې دی. زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبرې مجله اورئ. دا نیم ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اورئ چې په کندوز کې د وسلوالو لخوا برمته شو څخه زیات شمېر کسان خوشي شوي خو یو شمېر کسان وسلوالو وژلې. په دې اړه در سره وروستي او تازه معلومات شریکو. دا هم اوري چې د ولسی جرګې ځینې غړي او افغان کارپوهان وایي چې د پاکستان حکومت افغانانو ته د ویزې په اجباري کولو هڅه کوي چې د ډیورن کرخه په رسمي توګه پر افغانانو ومني. د دې موضوعاتو جزئیات وړاندې خپرېږي خو اوس له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
لومړی د خبرونو سرچکی. پاکستانی رسنیو د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودری نثار علی خان لخلی ویلی چې د طالبانو د مشر ملا اختر منصور مړی په افغانستان کې د هغه کورنۍ ته سپارلی. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا حکومت په انتخاباتي اصلاحاتو کې په بې غوري تورن کړ او سعودي عربستان پر ایران تور پورې کړی چې په عراق کې خلک بغاوت تلمسوي. بشپړه خبرونه. پاکستانی رسنیو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودری نثار علی خان لخلې ویلي چې د طالبانو د مشر ملا اختر منصور مړی په افغانستان کې د هغه کورنۍ ته سپارلی دی. ملا اختر محمد منصور د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو او د ده مړی د ډي ان ا له معایناتو وروسته د ده خپلوانو ته سپارل سوی دی. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا حکومت په انتخاباتي اصلاحاتو کې په بې غوري تورن کړ. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده نن ازادي راډیو ته وویل له انتخاباتي اصلاحاتو پرته به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات افغانانو ته د منلو وړ نه وي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر تېره ورځ د ملي امنیت شورا په غونډه کې اړوندو ارګانونو ته دنده ورکړه چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو امنیتي پلان نهایي کړي. د افغانستان د برښنا شرکت یو سرچینه وایي چې ولسمشر د یو حکم لمخه د دغه شرکت 15 لوړ پوړي کارکونکو له دندو لري کړی دي. دغه سرچینه د نوم نشودلو په شرط نن ازادي راډیو ته ویل چې لری سیو کسانو کې د برښنا شرکت تجارتي رئیس میرویس عالمی، عملیاتي رئیس انجینر شکیب احمد نثار، اداري او مالی رئیس احمد شاه ساحل، د پی ام او رئیس وحید الله پوپلزی او د کابل برښنا رئیس نسیم گنجی شامل دي. تر اوسه د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د دغو کسانو له دندې د لرې کېدو علت معلوم نه دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له پاکستان سره د ویزو د ستونزې د حل په اړه د دواړو لورو ترمنځ ډیپلوماټیکې هڅې روانې دي. د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې په اسلام آباد کې افغان سفیر د دې ستونزې د حل لپاره جدي هلې ځلې پیل کړې دي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر په جدیت سره د دې ستونزې د حل لپاره هلې ځلې کوي. هڅو ته په کتو هیله لرو چې دا ستونزه په خپل وخت حل شي.
نږدې دوه اونۍ وړاندې په کابل کې د پاکستان سفیر ویلي و چې د وسلوالو مخالفینو د تګ راتګ د مخنیوي په هدف هیڅ افغان حق نه لري چې له ویزې پرته د تورخم له لارې تګ راتګ وکړي. د افغان ولسمشر میرمن له ټولو ځوانانو په ځانګړې توګه له افغان جنو غواړي چې د خپلې ښې راتلونکي لپاره تعلیم وکړي. رولا غنی دا څرګندونې نن د مورا په نوم د یوه ښوونیز او تحصیلي کمپلیکس د پرانستې په غونډه کې وکړې او له کورنیو وغوښتل چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي.
جوانان ما باید منتظر نباشد که هر چیز بدون زحمت به دستشان بیاید. باید کوشش کنند که از هر فرصت تحصیلی استفاده کرده و در رشته های مختلف مسلکی و تحصیلات خیش ادامه بدهند.
آقای غنی که څه هم په اوسنۍ سخت شرایطو کې د نجونو تعلیم ستونزمن کار وباله خو ټینګاري وکړ چې ځوانانو د ټولنې له نیم څخه زیاته برخه جوړوي په تعلیم سره کولای سي خپل او د هیواد راتلونکی تضمین کړي. او اوس یو څو بهرني خبرونه. سعودي عربستان پر ایران تور پوری کړي چې په عراق کې خلک بغاوت تلمسوي. سعودي عربستان غوښتنه کړې چې تهران باید د ګاونډیو په مسایلو کې لاسوهنه ونه کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر پرون ویلي چې که ایران په عراق کې ثبات غواړي باید په دغه ځای کې لاسوهنه بنده کړي او له دغه ځایه ووځي. د عراق ځواکونو پر فلوجه له څلور ساعتو جګړې وروسته د داعش حملې پر شا تمبولي. د عراق پوځي افسرانو اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې حمله په نعیمیه سیمه کې نن سهار وختي پیل شوه. دا هغه سیمه ده چې عراقي ځواکونو تیر ورځ پکښه عملیات پیل کړل. د افسرانو په وینا داعش وسلوالو تونلونه کارولي نقشه ویشتونکي ګمارلي او له چاودیدونکو موادو ډک شپږ موټرونه یې لیږلې چې ځواکونه په نقشه کړي، خو هدف ته تر رسېدو مخکې له منځه یوړل شول. عراقي ځواکونو ته تلفات رسېدلي، خو دغه افسر یې په اړه تفصیل نه دی ویلي. د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي چې لږ تر لږه 800 پناه غوښتونکو او کډوالو تیره اونۍ تر مدیترانه سمندرګي د تیرېدو پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړی. سږ کال تر ټولو خونړی و، ځکه چې 2015 کسانو ژوند له لاسه ورکړی. په 2015 کال کې دغه شمېره 1555 وه. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چین ته د ولسمشر ولادیمیر پوتین د تګ پلان به د دواړو هیوادونو د خپل منځي اړیکو لپاره مثبت ثابت سي. نن په مسکو کې یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال لاوروف له چین سره د اړیکو پراخول د روسیې د بهرنۍ پالیسي تر ټولو مهمه برخه وبلل. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په کندوز کې د وسلوالو لخوا له تختول شو څخه لسګونه کسان خوشی شوي دي، خو یو شمېر کسان د وسلوالو لخوا وژل شوي. په دې اړه در سره ورستي جزئیات شریک کوو. دا هم اوري چې د ولسي جرګې ځینې غړي او افغان کارپوهان وایي چې د پاکستان حکومت افغانانو ته د ویزې په اجبار کولو هڅه کوي چې د ډیورن کرښه پر افغانانو ومني.
پات پروت دی ګورن دا موږ رسمي سرحد نه دی، او موږ کله دا رسمیت سره نه پیژنو، او دا افغانستان خاوره ده.
دا مشرانو جرګې پلاوی د هلمند پر امنیتی مشرانو انتقاد لري.
څو وخت دوی سره دا حساب کوي، څو وخت دوی ته واچ ورونه تخپل پوځي پکې پاتې راغلي.
د انتخاباتو څارونکو بنسټونه د انتخاباتي اصلاحاتو پر اوستلو کې حکومت پر بې غوري تورنوي، او دا هم اوري چې نن په افغانستان کې د ماشوم نړیوال ورځ لمانځل کیږي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په افریقا کې د عدالت په یو بېساري اقدام کې د چاد پخوانی دیکتاتور د جنگي جرایمو له کبله په عمري قید محکوم شو. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. په کندوز کې نن سهار له تختول شو کسانو څخه ګڼ شمېرې خوشی شوې دي، یو شمېرې وژل شوې او ځینې لا هم د وسلوالو په ولکه کې د امنیتي ځواکونو وی چې د هغوی د خلاصون لپاره هم عملیات کوي. همداسې به زموږ همکار له کندوز څخه اجمل آریان د تلیفون په لیکي کې دا موضوع نږدې څاري. آریان صاحب، په دې اړه له اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ چې څومره کسان خوشی شوي او څومره وژل شوي دي.
زلمه خپل سلامونه تاسو ته مرسته همدارنګه د ازادي راډیو او د جنګ څخه وړاندې کومه څنګه چې ټول ته معلوم ده د کندوز سیمې څخه چارواکو په وینا کې نن سهار هغه مسافرین چې موټر کې کابل څخه کندوز پر روانو دي، کندوز جالي اباد ولسوالۍ د شنې ټپې سیمې کې وسلواله طالبانو دغه څلور موټر ټول څورلې چې ټول سبان یو فراتیا کاسه و ده موټر څخه ښکته کړي وو او چارګری ولسوالۍ لوته بولې دي. د کندوز د امنیت امر محمد معصوم هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه څلور د خوشي کولو په رابطه افغان امنیتي ځواکونو په سیمه کې عملیات پیل کړي وو چې هغه توانېدل یو څه له شپږ تنه دغه څلور بیرته د طالبانو له ولکو څخه یا منګلو څخه وژغوري. او نومور ویل چې دیارلس تنه دغه څلور څخه وسلوالو طالبانو وژلي دي، او همدارنګه څه باندې ولس تنه د ولس تنه شاوخوا کې اوسم د وسلوالو طالبانو په سره دي، او دوی ویل چې په سیمه کې عملیات روان دي څو دغه کسانو طالبانو له منګول څخه
وژغوري. ډېره زیاته مننه اجمل آریانو دوستانو چې په کندوز کې د تختول شو کسانو د پیښې په اړه در سره ورسي معلومات شریکول. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو د دې مسؤلیت پر غاړه اخیستې ده، او رسنیو ته ویل دي چې دوی شپږ افغان سرتیري چې په شخصي جامو کې وو کوسکړي د ننصار له بسونو څخه په کندوز ولایت کې د دوی په وینا چې شپږ سکرو چې د تیښتې هڅه کوله وژل شوي، او شل نور له دوی سره باندې. افغان چارواکو تر اوسه طالبانو د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. ازادي راديو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنيو او سیمهيزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د ولسی جرګې ځینې غړي او افغان کارپوهان وایي د پاکستان حکومت افغانانو ته د ویزې په اجباري کولو هڅه کوي چې د ډیورنډ کرښه رسمي کړي. دوی وایي افغانان له ویزې پرته کولی شي تر اټکه سفر وکړي. په افغانستان کې د پاکستان سفارت شاوخوا دوه اونۍ مخکې وویل چې نوموړي هیواد ته د تروریستانو د ورتګ د مخنیوي په هدف د مۍ تر وروستۍ نېټې وروسته یو افغان هم له ویزې پرته د تورخم له پولې نشي تیرېدلی. اجمل تورمان او په دې اړه جزئیات.
د پاکستان لخوا د ډیورنډ کرښنه د تیریدلو لپاره افغانانو ته د ویزې اخیستنې د جبري کولو په غبرګون د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان وایي دغه هیواد هڅه کوي چې په دې ډول افغانستان د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني. د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي آریان یون د سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې سره د افغانستان او پاکستان اړیکې لا پسې خړېږي او د لویو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو امکان برابروي.
افغانستان په حکومت یو ډول فشار راولي تر څو دوی د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني. افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کوم خط پروت دی د ډیورنډ، دا زموږ رسمي سرحد نه دی او موږ هیڅکله دا په رسمیت سره نه پیژنو. او دا د افغانستان خاوره ده. کله د افغانستان وګړي د تورخم نه اخوا ته پیښور او دې علاقو ته ځي، د خپلې خاورې ته ځي، دوی هیڅ ډول ویزې ته ضرورت نه لري.
په افغانستان کې د پاکستان سفارت شاوخوا دوه اونۍ مخکې وویل چې نوموړي هیواد ته د ترهګرو د ورتګ د مخنیوي په هدف د مۍ تر وروستۍ نېټې وروسته یو افغان هم ویزی پرته د تورخم له پولې تیرېدل نه شي. خو د چارو کارپوه او د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو پوخانی وزیر سلیمان لایق وایي د پاکستان دا کار یو دښمنانه اقدام دی. دی وایي پاکستان کله هم نشي کولای چې د ډیورنډ کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي پولې په توګه پر افغانانو ومني.
دا د پاکستان یو دښمنانه او غیر طبیعي اقدام دی. که پاکستان وغواړي له افغانستان سره خپل سرحدي مسایل د ویزې له لارې او د خپلې خوښې مطابق کنټرول کړي، دا یو خیال دی او دوی به کله هم دا توفیق ترلاسه نه کړي چې د تورخم دغه کرښه کنټرول کړي.
د ډیورنډ معاهده د 1993 کال د اکتوبر په 12مه نیټه د امیر عبدالرحمن خان او سیر هنری مورتمور ډیورنډ ترمنځ لاسلیک شوه او د ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې په توګه په نښه کړه. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي آریان یون وایي چې دغه معاهده نوره د اعتبار وړ نه ده، ځکه سل کاله یې پوره شوي دي. له ډېرې مودې وروسته د ډیورنډ د کرښې د رسمي کولو خبرې په داسې حال کې مطرح کېږي چې پاکستان د جون د میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې پرته له ویزې هیڅ افغان ته له تورخم څخه د وختلو اجازه نه ورکوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي چې د دغه ستونزې د هواري لپاره له ډیپلوماتیکو لارو جدي هڅې روانې دي.
افغان دولت د پاکستان د ویزې د اخیستلو په برخه کې چې افغانان ورسره مخ دي له خپلو ډیپلوماتیکو لارو اقدام کوي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر په جدي ډول د دغه ستونزې د هواري لپاره هڅې کوي.
د پاکستان دغه اقدام د ګڼو افغانانو له تندو غبرګونونو سره هم مخ شوی دی. دوی له افغان حکومت غوښتي چې دغه ستونزه ژر تر ژره اواره کړي. هاشم احمد اقبال او فواد اکبري د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه ستونزه کیدای شي د ډیورنډ د دواړو خواوو د اوسیدونکو د اړیکو د پرې کیدلو لامل وګرځي.
اجمل تورمان پر راپور کې مو واوریدل چې د ولسی جرګې ځینې غړي او افغان کارپوهان وایي د پاکستان حکومت افغانانو ته د ویزې په اجباري کولو هڅه کوي چې د ډیورنډ کرښه رسمي کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان مشرانو جرګې اداري پلاوی د هلمند له روان وضعیت او په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په تلفاتو اندېښنه څرګندوي او له حکومت غواړي چې په امنیتي پوسټونو کې وړ او مسلکي کسان وګماري. د دې جرګې لومړی مرسیال فرهاد سخی د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې د امنیتي ارګانونو پر راس کې غیر مسلکي کسانو حضور د دې سبب شوی چې په هلمند کې امنیتي ځواکونو ته زیات تلفات واوړي. خو د افغانستان ملي امنیت شورا ډاډ ورکوي چې په لوړو امنیتي پوسټونو کې کسان د وړتیا پر اساس ګمارل شوي دي. تفصیل دا ناجیه صاحب په ریپورت کې اورو.
د مشرانو جرګې غړي د هلمند ناوړه امنیتي وضعیت او د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو له امله له حکومت غواړي چې په مهمو امنیتي پوستونو کې د کسانو په ګمارنه کې له دقته کار واخلي. د دې جرګې لومړي مرستیال فرهاد سخي چې د سې شنبې ورځې د جلسې مشري کوله، د هلمند په جګړې کې د افغان ځواکونو په تلفاتو اندېښنه څرګنده کړه.
د هلمند په پیښه کې د 150 افغان سرتېرو وژل کېدل یو لوی ناورین دی. دلته موږ په ملي وحدت حکومت او ملي امنیت شورا باندې غږ کوو چې له سلیقوي مقررې څخه لاس واخلي او وړ کسان په دندو وګماري.
د مشرانو جرګې په غونډه کې د خبرې وروسته له هغې وشوې چې د هلمند یو شمېر سناتورانو د دغه ولایت له ناوړه امنیتي وضعیت او په پوځي قطعاتو کې د ناسم مدیریت څخه اندېښنه څرګنده کړه. دوی همدارنګه وویل چې امنیتي مسؤلان خلکو ته د هلمند د جګړې په اړه ناسم معلومات ورکوي. سناتور هاشم الکوزي په دې اړه وویل:
هلمند ولایت او طالبانو ته تسلیم کی او هر وزدی داس موږ هلمندیان او موږ افغانان ضرور د غم پر کمبلو باندې نقش نه
دا په داس حال کې د چد هلمند د ولایتي شورا مسولانو هم د دغه ولایت له ناوړه امنیتي وضعیت څخه اندېښنه خودلی او خبرداري ورکړی چې چیرې تازه د سرتیری دغه ولایت ته ونه لګل شي دا ولایت به سقوط وکړي. خو د هلمند والی حیات الله حیات وایي چې په لخکرګه ښار کې د طالبانو حملې په شا تمبول شوی او جګړه پای ته رسیدلې ده. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په امنیتي برخه کې یو شمېر ستونزې منی خو ټینګار کوي چې په لوړو امنیتي پوستونو کې د کسانو په ګمارلو کې پوره دقت شوی. د دې شورا ویان تواب غورزنګ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
د امنیتي ځواکونو په لیکو کې او په ځانګړي توګه په لوړو پوستونو کې کسان د وړتیاو، اړوند سیستم، نظام او خلکو ته د مسؤلینو د ژمنتیا په اساس ګمارل کېږي. البته په دې کې شک نشته چې امنیتي ستونزې شته او دا ستونزې په خواشینۍ سره چې یوه لویه برخه له پخوا څخه موجوده ده.
نوموړي همدارنګه وویل چې د هلمند د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره یوه هر اړخیزه طرحه جوړه شوې او په نږدې ورځو کې د شفق په نوم عملیات به هم پیل شي چې تر ډیره به په دغه ولایت کې متمرکز وي. دوی همدارنګه وویل چې د افغانستان جمهور رئیس د هرې اونۍ په جریان کې د ولایتونو له امنیتي مسؤلانو سره په اړیکه کې دی او د دغو ستونزو د حل لپاره په پام کې دی چې دا اړیکې هره ورځ وي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا په کوم بل څه وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
ولې فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ. د انتخاباتو څارونکو بنسټونه د انتخاباتي اصلاحاتو پر اوستلو کې حکومت په بې غوري تورنوي. تیفا یا د افغانستان د رڼو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له انتخاباتي اصلاحاتو پرته به راتلونکي انتخابات افغانانو ته د منلو وړ نه وي، خو جمهور ریاستوي دوی د دې لپاره چې راتلونکي انتخابات په خپل وخت ترسره شي له هر پلوه تیاری نیسي. ناجیه ساپۍ او د موضوع تفصیل
ورسته له هغې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د امنیتي پلان د نهایي کېدو امر وکړ، دغې پریکړې اوس اندېښنې پیدا کړې دي. د چیفا یا د رڼو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده وایي اړتیا ده چې حکومت لومړی انتخاباتي اصلاحاتو ته کار وکړي، په دې اړه د تقنیني فرمان برخلیک معلوم او د خلکو باور ترلاسه کړي. ښاغلی ایوب زاده د سه شنبې په ورځ وویل ولسمشر د دې لپاره د راتلونکو انتخاباتو د امنیتي پلان د نهایي کېدو امر ورکړی چې په وارسا او برکسل غونډو کې د نړیوالو ملاتړ راجلب کړي.
دقیقا اصلاحات په لومړی توپ کې شامل دي او باید په دې برخه کې اقدام شوی وای. کوم نوي کمشنران چې انتخاباتي ادارو ته تلل هغوی خپله مستقیما له امنیتي ارګانونو سره همغږي کوله. دا امنیتي ځواکونو ته دا دستور ورکول یوازې هڅه کیږي تر څو حکومت ثابته کړي چې د انتخاباتو ترسره کیدو ته لیوالتیا لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت شورا د دوشنبې ورځې په ناسته کې اړوندو ادارو ته امر وکړ تر څو د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو امنیتي پلان نهایي کړي. د افغانستان د اساسي قانون په اساس باید د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د 1994 د ثور میاشتې په دویمه ترسره شوی وای، خو د بېلابېلو دلایلو له وجې دغه انتخابات وځنډېدل او حکومت د انتخاباتو نیټه د روان لمریز کال د میزان 24 اعلان کړه. خو د افغانستان د انتخاباتو د څارنې بنسټ یا ایوا مشر جانداد سپینغر په دې باور دی چې راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره نه شي، ځکه چې دغه انتخابات له تخنیکي، مالي او اصلاحاتو له پلوه سختو ستونزو سره مخ دي. له دې ټولو سره د افغانستان جمهوري ریاست مرستیال ویان د وخان میناپال وای، حکومت ژمن دی چې د ولسي جرګې راتلونکي انتخابات په خپل وخت ترسره کړي.
دولت د پر وخت ټاکنو لپاره ژمن دی. د دې لپاره دوی کمیټې جوړې کړې دي چې یوه امنیتي کمیټه ده او هغه د دوهمه مالي کمیټه ده چې هغه به کار کوي.
له بلې خوا یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې د ملي وحدت حکومت له پیل څخه تر اوسه د رڼو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره قوي اراده نه درلوده. افغان کارپوه بشیر بیژن په دې باور دی چې حکومت د اصلاحاتو لپاره خپل فرصت له لاسه ورکړی او علت هم دا دی چې د حکومت مشرانو د شفافو او عادلانه انتخاباتو په برخه کې صادقانه عمل نه دی کړی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د جګړو له امله یو شمېر بېځای شوي کورنۍ وایي دوی لا هم د افغان حکومت او نړیوالو مرستو ته سخته اړتیا لري. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د افغان نړیوال سازمان په افغانستان کې د جګړې له امله د کورنۍ بېځای شوو د شمېر په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. قسیم سولمل او په دې اړه جزئیات.
یو شمېر هغه کورنۍ چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو د نامنې له وجې بې ځای سوي وایي چې افغان دولت او نړیوالې مرستندوی موسسې د دوی د ژوند شوالي ته پام نه کوي. په کابل کې قمبر هغه سیمه ده چې د هلمند له جګړو تښتیدلې سلګونه کسان پکې په ناوړه وضعیت کې اوسېږي. کشمشه چې د یوې کورنۍ مور ده، د سې شنبې په ورځ د خپلو غوښتنو او اړتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ غم دې وخوري چې یو سرپناه راکړي، یو مځکو، یو ځای راکړي. د جنګو سره خولي چې د دې خوم چکان را باندې کېږي، د هغه خوم چکان را باندې کېږي، سر ور دی را باندې. نو موږ پر کومه ولاړ شو؟
دا جبګل په نوم د همدې کورنۍ یو ماشوم هم وایي کله چې ویني نور ماشومان ښوونځي ته ځي نو ډېر د کمښت احساس کوي. د افغان نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د تیرو درو کلونو په مقایسه د کورنۍ بې ځای سوو کسانو شمېر له 15 لکه څخه 1.2 میلیون ته لوړ سوی دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې د بې ځای سوو د شمېر د زیاتېدو اصلي لامل د جګړو زیاتېدل دي. د افغان نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې مسؤلې چمپا پټیل د سیشن بي پولیس په کابل کې خبرالان ته وویل چې د دې ترڅنګ د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه نه دي توانېدلې چې د بې ځای سوو لپاره ملي پالیسي چې په 2014 میلادي کال کې جوړه شوې وه عملي کړي.
So the greatest is the lack of awareness of the policy.
لومړی برخه د پوهاوی نشتون دی. خلک باید د دې پالیسۍ په اړه پوه شي تر څو مخته لاړ شي. دوهم په تخنیکی برخو کې د خلاو موجودیت دی. وروستۍ برخه د نړیوالو ښکېلتیا ده.
هلمند، ننګرهار، کندوز او بغلان هغه ولایتونه دي چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې زیات شمېر کسان ورڅخه بې ځای سوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل وایي د بودیجې او ظرفیت د نشټوالي له وجې ونه سو کړی د کورنۍ بې ځای سوو کسانو په اړه ملي پالیسي په سمه توګه تطبیق کړي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورید. کار او ټولنیزو چارو شهیدانو معلولونو وزارت د جند لومړۍ نیټې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت له 15 څخه زیاتو ادارو سره د ماشومانو د روغتیا، تعلیم، فرهنګ، عدالت او په نورو برخو کې تړونونه لاسلیک کړل. اجمل تورمان او په دې اړه رپورټ.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت وایي چې هر ارګان او هر وزارت د ماشومانو پر وړاندې مسؤلیت لري او تر دې وروسته به دوی د یو تفاهم لیک یا تړون له مخې خپل مسؤلیت ادا کړي. د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزیر نسرین اوریاخیل د سه شنبې په ورځ په کابل کې د جوند لومړۍ نیټې یا د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې رسنیو ته وویل دوی هیله مند دي چې دغه تړون د موادو له مخې افغان ماشومانو ته د پاموړ کار وکول شي.
ما امیدوار استم بالی قراردادی کې امروز بخیر
من هیله من یو چې د دغه تړونونو د موادو لمخې چې نن مو لسلی کړل د افغان ماشومانو لپاره چې د هیواد راتلونکی جوړوي او زموږ ملاتړ ته اړتیا لري د پاموړ کار وکول شو.
د غلی وریا خیل په وینا دغه تړونونه له 25 څخه زیاتو ادارو سره لاسلیک شول چې ډیری دولتي دي. سکل په افغانستان کې د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت د معلوماتو له مخې لا هم 3 میلیونه ماشومان په دغه هیواد کې په ناوړه حالت کې ژوند کوي. سکل د نوموړي وزارت لخوا د ماشومانو د نړیوالې ورځې د نمانځلو شعار دی د افغانستان د ماشومانو د راتلونکي لپاره پانګونه. په ورته وخت کې په افغانستان کې له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یا یونیسف هم وایي حاضر دی چې په دغه برخه کې له اړوندو ادارو سره همکاري وکړي. په افغانستان کې له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ د ادارې یا یونیسف د ماشومانو د خوندیتوب د څانګې مشر جین لیبی وایي د ماشومانو په ژوند کې د بدلون لپاره باید هڅې وشي.
نننی پروګرام یو فرصت دی چې موږ د هغه کارونو د بنسټ ډبره کښېږدو چې د افغانستان د ماشومانو په ژوند کې بدلون راولي. یونیسف حاضر دی چې په دغه سفر کې له بېلابېلو ادارو سره یو ځای سي.
To continue to be part of this movement.
خو آیا دا معلومه ده چې د افغانستان ماشومان په خپل ژوند کې څه ډول بدلون غواړي؟ غونډې ته د یوې ویناوالې ماشومې شکرانې خبرې بواولو. دا یعنی سوله د ډیرو افغان ماشومانو یوازینی هیله ده چې په ترڅ کې د چارواکو لخوا ژمنې شوې اسانتیاوې، روغتیا، تعلیم، فرهنګ، عدالت، نور او نور ټول بنسټیز کېدلی شي. خو آیا تر کال دې ورځې به د افغان ماشومانو دا هیلې پوره شي؟ وخت به ورته ځواب وایي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افریقا کې د عدالت په یو بېساري اقدام کې د چاد پخوانی دکتاتور د جنگي چرې ملکبله په عمري قید محکوم شو. حسین هبری لومړنی دکتاتور دی چې په افریقا کې د عدالت غوښتونکو د نستړیو کېدونکو زیارونو په نتیجه کې محکومیږي. سلطان محمد سرور پر رپورټ لري.
حسین هبری له 1902 کال تر 1909 کال پورې د چاد جمهور رئیس وو. د لومړنی یو پخوانی جمهور رئیس دی چې د جنگي جرایمو په تور په دوهم هیواد کې محاکمه کیږي او محکومیږي. د چاد دغه پخوانی دیکتاتور چې تورې عینکې په سترګو وي د سنګال د داکار ښار د یوې محکمې لخوا په عمري قید محکوم شو. حسین هبری تورن شوی و چې په خپل هیواد کې خلک وژلي، شکنجه کړي او تیری پرې کړی دی. نوموړی د افریقا د اتحادیې په غوښتنه په سنګال کې محاکمه شو. د کاناډا د ګلوب ان میل خبرونه لیکي چې د حسین هبری محاکمه د نړیوالو جرایمو په وړاندې د نړیوال عدالت لومړی بری دی. د نوموړي محاکمه کېدای شي په افریقا او نورو هغو هیوادونو کې چې مستبد مشران یې د عدالت له پنجې تښتېدلي دي د عبرت یو درس شي. د هاګ نړیواله محکمې کې د افریقایي هیوادونو د ګڼو مشرانو او چارواکو دوسیې پرتې دي، خو د افریقا اکثر هیوادونه دغه محکمه د لویدیز تر واک لاندې یوه اداره ګڼي او په افریقا کې د عدالت د تحقق جوګه نه بولي. د ګلوب ان میل خبرونه لیکي چې سره له دې چې د هبری محاکمه ځنډمنه شوه او هغه 40 کاله په ډاکار کې په یوې شاندارې ماڼۍ کې ژوند وکړ، خو په پای کې دغه پخوانی دیکتاتور چې د واکمنۍ په وخت کې یې امریکا هم ملاتړ کاوه د عارضینو د نستو مانیدونکو زیارونو په نتیجه کې محاکمې ته راکش کړی شو. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د هبری د محکومیدو په مناسبت وویل چې دا د واشنگتن لپاره یو ښه فرصت دی ترڅو چاد سره له خپلو پخوانیو اړیکو درس واخلي. د بشري حقوقو د څارنې د سازمان یو چارواکي ریډ برادي چې له 1900 کلونو راهیسې په چاد کې د هبری د ظلم او زور له قربانیانو سره مرسته کړې د ګلوب ان میل خبرونې ته ویلي دا ورځ به په تاریخ کې د داسې یوې ورځې په توګه ثبت شي چې د یوې ډلې قربانیانو د نستو مانیدونکو زیارونو په نتیجه کې یو دیکتاتور عدالت ته راکش کړی شو. خغلی برادی ویلی دی چې په چات کې د هبری د ظلم زور د قربانیانو لپاره د یو لوی برای دی چې نوموړی 25 کال وروسته هم محاکمه او ګرمو پیژندل شو. حسین هبری چې اوس 3 کلن دی په پیل کې د دغه محاکمې صلاحیت رد کړی وو، خو وروسته پولیسو محکمې ته حاضر کړ. په داسې حال کې چې د ظلمونو تقریبا 200 قربانیان یې په تالار کې حاضر وو، د دوشنبې په ورځ نوموړی په عمری قید محکوم او په افریقا کې د عدالت غوښتنې یو نوی فصل پرانیستل سو.
ازادي راډیو د بې طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمون غغله ازادي راډیو او دوستانو، ازادي راډیو په اف ام سل 0.15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شئ. د نن ورځې وروستۍ خبري مجله درته فرشته نگاه وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد، خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM میشنوید. ششونیم شام به وقت کابل شد. مقامات کندز میگویند از جمع 185 مسافر ربوده شده در این ولایت حداقل 13 تن از آنها به قتل رسیدند. سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه‌اش در مورد وضعیت بی‌جا شدگان داخلی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. جزئیات این موضوعات را در جریانی مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشری همه همکارم زرغون منگل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
طالبان موصله 13 مسافر را در ولایت کندوز کشتند. جسد ملا اختر محمد منصور به اقاربش در افغانستان سپرده شده است. وزیر خارجه ایران میگوید آمریکا باید تعهدات را که با ایران نموده است عملی سازد. و رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین به هدف تقویت روابط با چین به زودی به آن کشور می رود. تفصیل خبرها. طالبان موصله امروز صبح وقت امروز در ولسوالی علی‌آباد ولایت کندوز 4 اراده موتر نو 330 مسافربری را که از کابل راهی کندوز بودند متوقف نموده و 185 تن از سرنشینان آنها را با خود بردند و سپس 13 تن آنان را کشتند و 160 تن دیگر را آزاد ساختند. جزئیات موضوع تا لحظات بعد. چودری نثار علی خان وزیر داخلی پاکستان میگوید جسد ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان که در روز پیش در بلوچستان در اثر حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شد بعد از معاینات دی ان ای به اقاربش سپرده شد. وزیر داخلی پاکستان در اعلامیه‌ای که امروز منتشر شد گفته است جسد ملا منصور بعد از تکمیل شدن اجراءات قانونی به وارثینش در افغانستان سپرده شد. چودری همچنان گفت فردی که متهم به تهیه تذکره پاکستانی برای ملا منصور می باشد هم دستگیر شده است. منابع در برشنا شرکت می گویند 5 تن از کارمندان ارشد این شرکت با حکم رئیس جمهور از وظایفشان برکنار شدند. یک منبع در این شرکت که از افشای نامش خودداری کرد در صحبت با رادیو آزادی گفت که رئیس تجارتی، رئیس عملیاتی، رئیس مالی و اداری و رئیس پی ام او و رئیس کابل برشنا از وظایفشان برکنار شدند. دلیل این برکناری ها تا حال معلوم نیست. وزارت خارجه افغانستان می گوید که تلاش های دیپلماتیک به هدف حل مشکل ویزه پاکستان که مردم با آن مواجهند جریان دارد. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه.
سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در اسلام‌آباد با جدیت کامل در تلاش حل این مسئله، با تلاش جدی که در این راستا جریان داره، امیدوار هستیم به وقت این مسئله حل شد.
و خبر آخر داخلی که خانم رئیس جمهور افغانستان از تمام جوانان مخصوصا دختران افغان خواسته است تا به خاطر آینده روشنشان درس بخوانند. خانم بی بی گل این سخنان را امروز در نشست افتتاحیه کمپلکس تحصیلی و آموزشی موسوم به مورا ابراز داشته گفت:
جوانان ما باید منتظر نباشد که هر چیز بدون زحمت به دستشان بیاید. باید کوشش کنند که از هر فرصت تحصیلی استفاده کرده و در رشته های مختلف مسلکی و تحصیلات خیش ادامه بدهند.
خبرهای جهان تو لحظات بعد.
وزیر خارجه ایران می گوید ایالات متحده باید برای گشودن سیستم بانکی غرب کارهای بیشتر کند تا تعهدات را که با ایران در توافقنامه هسته‌ای سال گذشته نموده است عملی سازد. جواد ظریف در یک سفر دوره‌ای به اروپا گفت بانکهای غربی از معاملات تجارتی با ایران با وجود آن ابا ورزیدند که ایالات متحده وعده از میان برداشتن تحریمات بر ایران را داده است. کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد دو رزنی هفته گذشته 35 زن و مرد جوان در ایران را محکوم نموده است. این زنان و مردان جوان به سبب یک جا بودن در یک محفل فراغت در شهر قزوین در شمال ایران محکوم به دوره شدند. بر اساس گزارش رسانه های ایران این محصلین به تاریخ 26 می گرفتار شده مورد تحقیق قرار گرفتند و سپس هر کدام آنها از سوی دفتر سارنوالی 99 دره خوردند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه می گوید سفر آینده رئیس جمهور ولادیمیر پوتین تحرک تازه را برای روابط دو کشور در بر خواهد داشت. لاوروف امروز در یک کنفرانس خبری در مسکو گسترش روابط روسیه با چین را از اولویت‌های عمده پالیسی خارجی کشورش خواند. لاوروف گفت چین و روسیه هر دو مخالف جهان یک قطبی‌اند. گفته می‌شود این اظهارات اشاره غیر مستقیم بود به نفوذ جهانی که آمریکا. لاوروف افزود مسکو و بیجینگ مخالف دورویی هستند و هم علیه دستوردهی و وارد کردن فشارهای مخفی در مسائل جهانی می‌باشند. و خبر دیگر مربوط به روسیه که این کشور گزارش ها در مورد این که گویا تیاره هایش دیشب حملات را در منطقه ادلیب انجام دادند رد کرد. گفته می شود در این حملات 23 تن کشته شدند. و خبر آخر که نیروهای حکومتی عراق که برای بازپسگیری شهر فلوج تلاش دارند با یک مقاومت 4 ساعته داعش مواجه شدند. مقامات نظامی عراق به اسوشیتد پرس گفتند این حمله صبح وقت امروز در منطقه نوامیه آغاز شد. مقامات میگویند تندروان داعش در تونل ها جابجا شده بودند، نشان زنان را در موازی نشانده بودند و 6 موتر حاوی مواد منفجره را علیه قوای حکومتی فرستادند، ولی این موترها قبل از آن که به اهدافشان برسند تخریب شدند. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی استید با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. مقام ها در قندوز می گویند طالبان مسلح 13 مسافر را کشتند. یک تن از باشندگان قندوز در این مورد گفت
خواب بردی دولتا ای چی کار میکنه وظیفه چی هست چی حالا دیگه ولی که دیگه دیشار کن دیگه رفته بودم ولی که دیگه شوان.
چرا حکومت پاکستان روی اجباری ساختن ویزه برای افغانها جهت عبور از نقاط سرحدی پافشاری دارد؟
دوی همیشه غوښتل په افغانستان کې حکومت یو ډول فشار راولي تر څو دوی د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني.
یکی از اعضای ولسی جرګه افغانستان بود. سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه‌اش در مورد افزایش بیجا شدگان داخلی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
از 3 سال به این طرف تعداد بیجا شده ها از 500,000 یا 500,000 به 1,200,000 تا افزایش یافته.
گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل بین المللی میشنوید که رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد کنفرانس بین المللی درباره گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطینیان به تأخیر افتاده است. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. ما را همراهی کنید. سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاه هستم میزبان شما در این برنامه و همکارم سید قادر جلالوف در بخش تخنیک مرام رای میکنه. امان طوری که در آغاز هم گفتیم، مقام ها در کندوز می گویند طالبان مسلح 13 مسافر را کشتند. به گفته این مقام ها، این افراد در میان 185 مسافر بودند که امروز در شارای کابل کندوز از سوی مخالفین مسلح را بوده شدند. مخالفین مسلح امروز 4 موتر نو 303 را در ولسوالی علی آباد متوقف ساختند. گفته می شود که 160 مسافر رها شدند. این در این مورد اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از کندوز گزارش فرستاده.
طالبان مسلح از جمع 185 تن مسافرین را بوده شده، 13 تن آنان را کشته و 160 تن دیگر آنان را آزاد ساختند. مسئولان محلی ولایت کندوز میگویند که حوالی ساعت 4 بجه صبح امروز سه‌شنبه طالبان مسلح در منطقه شنتپه ولسوالی علی آباد کندوز 4 آراده موتر نو 303 مسافربری را که از سوی کابل به طرف شهر کندوز را حرکت بودند متوقف نموده و به تعداد 185 تن از سرنشینان آن را پایین کرده و با خود برده اند. محمد معصوم هاشمی، آمر امنیت قماندانی امنی کندوز، در صحبت با رادیو آزادی گفت که از میان افرادی را بوده شده 13 تن آنان را طالبان مسلح کشتند و به تعداد 160 تن دیگری آنان را از چنگ طالبان مسلح آزاد نموده اند.
و متباقی مسافرین را همشان نجات دادیم. تقریبا در حدود 15 الی 18 نفر پیشان باقی مانده. دیگر عملیات ما در مصاحه چاردره و در دریا جیان داره. امیدوار هستیم که دیگرشان هم نجات بدیم و به مفانه و فامیله خود بسپاریم.
هاشمی علاوه کرد که افراد کشته شده تمامشان افراد ملکی هستند. از سوی دیگر منابع مردمی از محل این رویداد به رادیو آزادی گفتند که طالبان مسلح در مجموع 18 تن از این مسافرین را بوده شده را کشتند و جسد 5 تن آنان را به دریای ولسوالی چهاردره پرتاب کرده اند. با این حال شماری از اعضای شورای ولایتی کندوز با ابراز نگرانی مسئولان محلی این ولایت را در تامین امنیت کندوز ناکام خوانده و از دولت مرکزی می‌خواهند که به اسرع وقت به وضع امنیتی این ولایت رسیدگی نمایند. غلام ربانی ربانی، یک تن از اعضای شورای ولایتی کندوز، با رادیو آزادی چنین گفت:
امروز ما یک شاهد حادثه بسیار المناک و بسیار پرواهمه هستیم که در مسیر شورای کندوز علی آباد انجام پذیرفته و همچنان شاهد حوادث گوناگونی در مسیر شورای بغلان هستیم. خواست جدی ما از حکومت مرکزی، از دولت افغانستانی است که حداقل شهرها را برای مردم مسکون داشته باشند.
با این همه مسافرین و رانندگان مسیر کندوز کابل از مسئولان محلی کندوز و از حکومت مرکزی می خواهند که در خصوص تامین امنیت شهرهای بزرگ این ولایت توجه جدی نمایند تا مردم بدون نگرانی سفر نمایند.
هیچ رقم دولت سو بدر به شهر علی آباد 170 نفر باید تا کرده گرفته بدر آنها باید 6-7 نفرش را کشته. ما دولت خواهیش ما تقاضی ایم است که چی میکنه؟ خواه برده دولت ها؟ چی کار میکنه؟ وظیفه چی هست؟ چی حالا دیگه ولکه که دیگه در این شهر کن دیگه رفت آمدن ولکه دیگه شوه؟
باید یادآور شد که در این اواخر تهدیدات امنیتی در مسیر شاهراه کندوز بغلان و کندوز تخار به اوج خود رسیده و مردم به فکر آرام در این مسیر رفت آمد کرده نمی توانند و افزون بر آن رانندگان و مسافرین این شاهراها می گویند که طالبان مسلح در فاصله 100 متری پوسته های امنیتی چک پوینت افراز می نمایند، موترها را تلاشی می کنند و افراد مشکوک را از موتر پایین و با خود می برند. اما تا اکنون طالبان مسلح در این خصوص تفسیره نکرده اند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
شنیدید که طالبان مسلح از جمع 185 مسافر را که امروز در ولسوالی علی آباد کندوز را بودند، حداقل 13 تن از آنها را کشتند. این رویداد صبح امروز در منطقه شین تپه ولسوالی علی آباد رخ داده است. جزئیات بیشتر در این مورد را در برنامه های فردای رادیو آزادی دنبال کرده می توانید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شمار از اعضای ولسی جرگه و آگاهان افغان میگویند حکومت پاکستان با اجباری ساختن ویزه برای افغانها تلاش دارد خط دیورند میان دو کشور را سرحد رسمی سازد. آنها امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند افغانها بدون داشتن ویزه پاکستان میتونند تا منطقه اتک سفر کنند. سفارت پاکستان در کابل نزدیک به دو هفته پیش گفت به خاطر جلوگیری از عبور تروریستان پس از پایان ماه می هیچ افغان بدون ویزه اجازه عبور از مرز تورخم را نخواهد داشت. اما وزارت خارجه افغانستان میگوید جهت حل این مسئله تلاش‌های دیپلماتیک را به گونه جدی آغاز کرده. فریبا وایدی و جزئیات بیشتر.
به دنبال وضع اقدامات سختگیرانه از سوی پاکستان و اجباری ساختن ویزه برای عبور از خط دیورند بر افغانها، برخی اعضای ولسی جرگه و آگاهان بدین باورند که پاکستان با این اقدام میخواهد افغانستان خط دیورند را به عنوان سرحد رسمی میان دو کشور بپذیرد. آریان یون عضو کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه افغانستان روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که با این اقدام روابط افغانستان و پاکستان بیشتر تیره می شود و می تواند سبب مشکلات بزرگ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میان دو کشور گردد. وی می گوید آنان همیشه خواستند که بر حکومت افغانستان فشار بیاورند تا خط دیورند را به رسمیت بشناسد. خطی که میان افغانستان و پاکستان از سرحد رسمی مانده است و هیچگاه آن را نمی‌پذیریم و این مربوط خاک افغانستان است و زمانی که اتباع افغان از تورخم، پشاور و آن طرف می روند به خاک خودشان می روند و به هیچ گونه ویزه نیاز ندارند. سفارت پاکستان در کابل نزدیک به دو هفته پیش گفت به خاطر جلوگیری از عبور تروریستان پس از ماه می سال جاری میلادی هیچ افغان بدون ویزه اجازه عبور از مرز تورخم را ندارد. اما سلیمان لایق آگاهی امور و وزیر پیشین سرحدات و اقوام و قبایل افغانستان می گوید که این کار پاکستان اقدام خصمانه است و ای گفت که پاکستان هیچگاه نمیتواند خط دیورند را به عنوان سرحد رسمی میان دو کشور بالای افغانستان تحمیل کند.
یک اقدام مخاصمانه غیر طبیعی. اگر پاکستان بخواهد مسائل سرحدی خود قطع افغانستان با یک ویزه بخواهد ترک میل خود کنترل کند، این خیال افغانی ها هیچ وقت این توفیق نخواهد یافتند که خط فقط در تورخم کنترل کند.
مائده دیورند در 12 اکتبر سال 1893 میلادی میان امیر عبدالرحمن خان و سر هنری مورتمور دیورند به امضا رسید و خط دیورند را به عنوان مرز میان افغانستان و پاکستان تعیین کرد. آریان یون نماینده مردم در ولسی جرگه میگوید که این مائده منسوخ شده چون به اساس قانون 100 سال از آن گذشته است. بحث به رسمیت شناختن خط دیورند پس از مدت ها در حال مطرح می شود که پاکستان از اول ماه جون سال جاری برای هیچ افغان بدون ویزه اجازه عبور از بندر تورخم را نمیدهد. اما شکیب مستقنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید که به منظور حل این معضل تلاش‌ها از مجرای دیپلماتیک به گونه جدی جریان دارد.
دولت افغانستان برای حل مشکل ویزه پاکستان که هموطنان ما با آن روبرو اند از مجاری دیپلماتیک خویش اقدام می نماید. سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در اسلام آباد با جدیت کامل در تلاش حل این معضله.
این اقدام پاکستان با مخالفت شدید بسیاری از افغانها روبرو شده و آنان از حکومت افغانستان خواستند که این معضل را از طریق دیپلماتیک هرچه زودتر حل کند. آشم، احمد اقبال و فواد اکبری سه تن از این افغانها روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفتند که این مشکل می تواند سبب قطع روابط میان باشنده های دو طرف خط دیورند شود.
رادیو آزادی.
مشران جرگه از وضعیت ولایت هلمند و تلفات رسیده به نیروهای امنیتی ابراز نگرانی کرده است. فرهاد سخی معاون اول این جرگه امروز در اجلاس عمومی مشران جرگه گفت عدم موجودیت افراد شایسته و مسلکی در رأس بخش‌های امنیتی سبب تلفات نیروهای امنیتی در هلمند شده است. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش دارد.
مشران جرگه افغانستان با اشاره به وضعیت بد امنیتی در هلمند و تلفات رسیده به نیروهای اردو پلیس ملی در آن ولایت از حکومت میخواهد تا در گماشتن افراد در پست های مهم امنیتی از دقت لازم کار گیرد. فرهاد سخی معاون اول این جرگه که ریاست جلسه عمومی روز سه‌شنبه را نیز به عهده داشت، تلفات اخیر به نیروهای امنیتی افغان در جنگ هلمند را نگران کننده خواند.
حادثه هلمند 150 نفر شهید اردوی ملی ما، پلیس ملی ما فاجعه برانگیز است. در اینجا ما برای دولت وحدت ملی به شورای امنیت صدا میکنیم که از تقررهای سلیقوی خودداری کنند، اشخاص کارا را به کار بگمارند. ارکانای حرب بسیار وافره از در اردوی ملی، در پلیس ملی که از اینها کار بگیرند.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که شماره از سناتوران ولایت هلمند از وضعیت بد امنیتی و عدم مدیریت درست قطعات نظامی ابراز نگرانی کرده و گفتند که مسئولان امنیتی در مورد وضعیت هلمند تصویر نادرستی را به مردم ارائه می کنند. هاشم الکوزه یکی از این سناتوران:
بلیاز خدا و قرآن، شما از کسانی که مدیریت درست ندارن چی وقت بازخواست می کنید؟ چی وقت برایشان می گوید که شما در وظیفتان کوتاه آمده اید؟ اگر نمی توانید لطفاً ولایت هلمند را به طالبان تسلیم کنید و هر روز هلمندیان و مردم ما را در گلیم غم ننشانید.
این در حالی است که مسئولان شورای ولایتی هلمند نیز از بدتر شدن وضعیت در هلمند ابراز نگرانی کرده و هشدار دادند که هرگاه نیروهای تازه نفس و قوای هوایی به این ولایت فرستاده نشود، هلمند به دست طالبان سقوط خواهد کرد. از سوی دیگر حیات الله حیات، والی هلمند، گفته است که حملات طالبان در نزدیکی شهر لشکرگاه عقب زده شده و درگیری پایان یافته است. در این حال شورای امنیت ملی افغانستان مشکلات در بخش امنیتی را میپذیرد، اما تاکید میکند که در قسمت گماشتن افراد در سطوح بلند بخش امنیتی توجه بیشتر صورت گرفته است. تا غرزم سخنگوی این شورا در صحبت با رادیو آزادی گفت:
فرار صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خصوصا در سطوح بلند بر اساس شایستگی، اهلیت و تعهد مسئولین مربوطه به نظام، سیستم، وطن و مردم صورت میگیرد. البته دی شک نیست که ما مشکلات امنیتی داریم. ما مشکلات امنیتی یک بخش زیادش بدبختانه با مشکلات رابطه داره که از گذشته وجود داشت.
وای همچنان گفت که برای بهبود وضعیت هلمند طرح همه جانبه ترتیب شده و در روزهای آینده عملیات شفق بیشتر در ولایت هلمند تمرکز خواهد داشت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. برخی از خانواده های افغان که در اثر جنگ ها بی‌جا شدند میگویند هنوز هم به کمک های حکومت و جامعه جهانی سخت نیاز دارند. این خواست ها در حال مطرح می شود که سازمان عفو بین الملل از افزایش ارقام بی‌جا شدگان داخلی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. آرزو قیاسی و جزئیات بیشتر.
برخی از خانواده‌های افغان که در اثر جنگ‌های داخلی از مناطق مختلف کشور بی‌جا شده‌اند می‌گویند حکومت و مؤسسات کمک رسان به بهبود زندگی آنان توجه نمی‌کنند. چاروهی قنبر یکی از مناطق شهر کابل است که در آنجا خانواده‌های بی‌جا شده به دلیل جنگ از هلمند در وضعیت ناگواری به سر می‌برند. کشمش مادر یکی از این خانواده‌ها روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی خواستش را چنین مطرح کرد:
سوه که موش پر کمو بنده اولارس. زموش غم ده وخوری. زموش غم ده وخوری چه او سرپانه او سرپانه.
ما چی کنیم؟ با کدام راه برویم؟ غم ما را بخورند که یک سرپناه پیدا کنیم. یا یک جای بدهند. ما از جنگ ها فرار کرده اینجا آمدیم. اینجا هم کسی صدای ما را نمی شنود. از هر دو طرف زیر فشار هستیم. آخر کجا برویم؟ اول به خدا، دوم به امید شما آمدیم که ما را کمک کنید.
عجبگل یکی از کودکان این خانواده نیز میگوید زمانی که میبیند دیگر کودکان به مکتب میروند بسیار متاثر میشود.
دیموش دل من لغلی پرمان که جنگ دیموش کاش چی موش تو مکتب جوش چاره کنم بلکه موش
به اساس معلومات سازمان عفو بین الملل، شماره بی‌جا شده‌ها در 3 سال گذشته در افغانستان از 500 هزار به 1,200,000 هزار تن رسیده، یعنی در مقایسه با 3 سال قبل دو برابر افزایش یافته است. این سازمان دلیل افزایش بی‌جا شدگان در افغانستان را جنگ‌های جاری در این کشور عنوان کرده است. چمپا پتیل، مسئول بخش آسیای جنوبی سازمان عفو بین الملل، روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که حکومت افغانستان و جامعه جهانی نتوانستند که پلیسی ملی را که برای بی‌جا شدگان در سال 2014 میلادی ترتیب شده بود عملی کنند.
بخش اول نبود آگاهی یا مرز. مردم باید در مورد این پلیسی بدانند تا یک حد پیشرفت نمایند. دوم، موجودیت خلاها در بخش تکنیکی است. به این معنی که اگر پول موجود هم باشد، باز هم باید بدانیم تا چطور برنامه های کمکی را بهبود بخشیده این پول را بفرستیم. بخش اخیر دخیل بودن جهانیان است.
به گفته مقامات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، بیشتر رقم بی‌جا شده‌ها در ولایت هلمند، ننگرهار، کندوز و بغلان به ثبت رسیده است. حفیظ احمد میاخیل، مسئول مطبوعاتی این وزارت، میگوید که به دلیل نبوده بودجه و ظرفیت ها نتوانستند تا پلیسی ملی برای بی‌جا شدگان را به گونه درست تطبیق کنند.
شنیدید که یافته های تازه سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل نشان می ده که تعداد بی‌جا شدگان در افغانستان دو برابر افزایش یافته. البته گزارش سازمان عفو بین الملل به بیجا شدگان داخلی افغانستان متمرکز است. سازمان عفو بین الملل گزارشش را امروز نشر کرد. در این مورد با اوریا مصدق تحقیق کننده بخش افغانستان ای سازمان صحبت داشتم. در آغاز از خانم مصدق پرسیدم که با نشر گزارش چی انتظار دارند که وضعیت بیجا شدگان داخلی چگونه میتونه تغییر کنه؟
چیزی که قابل بحث رسی است که از 3 سال به این طرف تعداد بیجا شده ها از 500,000 یا 500,000 به 1,200,000 تن افزایش یافته که کلان یک آمار سرسام‌آور است و در این حال 1,200,000 فقط آمار رسمی هستند، در حالی که آمار غیر رسمی بسیار بالاتر از این رقم است. حداقل توقع ما است که دولت افغانستان یافته های گزارش جدی بگیرند.
شما میگین حکومت افغانستان باید تطبیق کنه پلیسی را. وزارت مهاجرت عودت کنندگان افغانستان میگه که جامعه جهانی کمکایش کاهش یافته و ایر ربط میتبه و شما چی فکر میکنین در این مورد؟
طبعا یک بوده مثلا موضوع کمکای جامعه جهانی است که البته از 2 سال به این طرف متاسفانه با بیرون شدن نیروهای بین المللی از افغانستان کمکای جامعه جهانی هم تا حد بسیار زیاده بر افغانستان کاهش یافته، ولی مشکل دیگه کلن موضوع خود دولت افغانستان است، یعنی حکومت آقای غنی و همچنان در زمان حکومت آقای کرزی اونا هیچ وقت نخواستن که موضوع بیجا شده ها را من حیث یک موضوع جدی تحت بررسی قرار بدن و امکانات لازمه در اختیارشان قرار بدن. مثلا وزارت عودت مهاجرین برای یک سال بودجه از ما 7,000,000 دلار است. اگر ما 7,000,000 دلار که گذشته از تمام مصارف معاشات و هر آنچه که وزارت به کار داره اگر هیچ کدامش استفاده نشه و فقط برای بیجا شده ها برسه، برای فی بیجا شده در هر سال 7 دلار میرسه که این رقم کلا ناچیز است. و اگر شما این بودجه را در مقابل بودجه هایی که برای وزارت دفاع، برای امنیت ملی، برای وزارت داخله، برای وزارت معارف و همچنان صحت عامه مصرف میشه، این کلا یک قطره در بحر است. بنابراین این نه تنها مشکلش برمیگرده بر خود جامعه جهانی، بلکه مشکلش برمیگرده بر وزارت مالی افغانستان، بر دولت افغانستان که این وزارت از نبود بودجه و نبود کادر مسلکی رنج میبره. و طبعا وقتی که جامعه جهانی کمک‌های خود از زمان اینا چی میکنن که اول یک سیستم شفاف به وجود بیاید و در ضمن کادرهای مسلکی باید در این وزارت استخدام شود تا اونا بتونن به شکل باید و شاید نه تنها پلیسی را مورد تطبیق قرار بدن، بلکه در عین حال بتونن که به وضعیت بیجا شده ها و همچنان بر وضعیت مهاجرینی که از بیرون داخل میشن در افغانستان رسیدگی بکنن.
اوریا مصدق تحقیق کننده بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل یا امنیسی انترنشنال بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه امروز اعلام کرد که کنفرانس بین المللی درباره گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطینیان به تأخیر مواجه شده است. قرار بود این کنفرانس روز گذشته در پاریس برگزار شود. جعفر احمدی گزارش دارد.
قرار است کنفرانس بین المللی درباره گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطینیان در تابستان برگزار شود. این را فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه امروز اعلام کرد. اولاند در صحبت با رادیوی فرانسه گفت این کنفرانس که قرار بود دیروز در پاریس برگزار شود به تأخیر افتاده است. به گفته اولاند کنفرانس به خاطر به تأخیر افتاد که وزیر خارجه آمریکا نمی توانست در آن شرکت کند، زیرا گفته شده است دیروز برای برگزاری مراسم یادبود از نیروهای آمریکایی که در جریان درگیری ها کشته شدند اختصاص یافته بود. نشانه های در باره علاقمندی اسرائیل به صلح نیز وجود دارند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز گفت که به آشتی متعهد هستند.
با استفاده از این فرصت می خواهم این را واضح بسازم که با آشتی با فلسطینیان و همه همسایه های ما متعهد هستیم.
رئیس جمهور فرانسه گفته است با تمام بازیگران کشورهای مختلف و همسایه ها به طور مشترک کار می کنند تا یک فضای به وجود آید که بتواند اسرائیل و فلسطینیان را به میز مذاکرات بازگرداند. اولاند افزود این برای فرانسه بسیار مهم است که در مورد جنجال اسرائیل و فلسطینیان یک ابتکار قوی را به دست بگیرد، ورنه چی اتفاق می افتد؟ او در جواب گفت ساخت محله های رهایشی و حملات ادامه خواهد یافت. با گزارش خبرگزاری رویترز، اشاره اولاند به ساخت و ساز محله های یهودی در مناطق اشغالی فلسطینیان و حملات فلسطینیان است. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به روز دوشنبه گفت که با جانب فرانسه در حال مشوره هستند تا یک تاریخ مناسب را برای برگزاری این کنفرانس تعیین کنند و جان کری وزیر خارجه آمریکا بتواند در آن شرکت کند. او همچنان افزود که مصروفیت‌های جان کری در این روزها بسیار زیاد است.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاه استم و تشکری میکنم از امرایتان. رادیو آزادی را میتونید همه روزه از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته بشنوید. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.